دو همکارم عصمت ساروان با مطالب تازه با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر مننه فروغ صاحب. لس بجه شوی قدر من اردون که پا دیخ پروانه که لکندوز و ننگرهار چخه راپورونه لرو پا کندوز که ده دولت وصلوال مخالفان و ده چارداره ولسوالی نیولی ده لخپل خبریال سر تماس نیسو و ده ده ولسوالی ده ورستی وزیعت پاره معلومات رقوارو پا ننگرهار که خلق لبرشنا لنشتوالی سخت شکایت لری. د دې دوی شکایت هم له تاسو سره شریکو خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزی احمدزی وړاندې کوي.
سرکه د مهمو خبرونو سرټکی وسلوالو مخالفینو د کندوز چهاردره ولسوالۍ نیولې ده. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون له حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. او په نړیوالو خبرونو کې اورئ، د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. پوره خبرونه. د دولت وسلوالو مخالفینو د کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخرې تیر ماښام ولسوالۍ په بشپړه ونیوله.
تقریبا ولسوالۍ سکوت کړی دی. فقط هغه تعمیر د ولسوالۍ موږ سره دی، نو ټول ولسوالۍ سکوت دی.
وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې جګړه کې غنې پوسې نیولې او څو تنه افغان پوځیان وژلي دي، خو د کندوز والی ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډیر ژر بیرته ونیسي. همدارس د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د دو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده. د خانابات ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د شنبې ماښام راهیسې پیل شوې او اوس هم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه مرکزي حکومت ته خبر ورکړی، خو تر اوسه کوم عملي اقدام نه تر سترګو کیږي. په دغې نښته کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ ولسي جرګه په هیڅ ډول انتصابي مشروعیت نه لري. د مدني ټولنې فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هر څومره ژر چې ممکن وي باید د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي چې په روان لمریز کال کې د ولسي جرګې انتخابات ممکن نه دي. د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دیو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي دې د جرګې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. لا دقیقه معلومه نه ده چې د ولسي جرګې انتخابات په کومه میاشت کې او کومه ورځ ترسره شي. او د افغانستان اجرائیه رئیس د بدخشان خلکو سره د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړې. د بدخشان قومي مشرانو د دغه ولایت د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه نوموړي ته شکایت وکړ او وی ویل چې د بدخشان ولایت په سو ولسوالۍ کې داخلي اختلافات ممکن نور هم په یاد ولایت کې امنیتي ستونزې پراخې کړي. ښاغلي عبدالله د بدخشان ولایت له مشرانو سره په دغه لیدنه کې چې پرون د خپل کار په دفتر کې وکړه وویل چې مرکزي حکومت د بدخشان په ستونزو خبر دی او د حل لپاره لازم پلانونه په پام کې لري. هم سو نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې پر اساس 14 حملې په عراق او 16 نورې په سوریه کې شوې دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په عراق کې وي حملې القایم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو پوسته په نښه او د سخت دریځو د مهماتو یو زیرمه تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانګونه او یو ودانۍ په نښه شوې ده. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې شوې دي. هلته په سوریه کې په لهسکا، الرقا او تل ابید کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه شوې دي. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي شوی دی. د جرمنی د پولیسو یو ویان تایید کړ چې یو تن چې په الوتکه کې قطر ته روان وو د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. د 50 کلن منصور د الجزیره ټلویزیونی چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې شوی چې په 2010 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوګونی تابعیتونه لري. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان ووژل او 14 تنه نورې ټپیان کړل. پیښه پرون له ګڼو ګڼې ډک ښار کې گزارته نږدې شوې ده. راپورونه وایي دغه 26 کلن سړی چې د اوتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اوتریش پولیسو د یو ویاند ویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼو ګڼې پورې یو ډک سړک په ساعت کې په 100 کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلې ور برابر شو. د اوتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. او د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوز ویان اندري لسنکو پرون وویل په دغو نښتو کې د دوی کوم پوځي وژل شوی نه دی. دا نښتې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې ډونس کار ته نږدې او دغه راز د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ساعت 10 بجې او 2 دقیقې شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامېدو په اړه څېړنه کوي. د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه وړي لالپوره ونیسي کاما او گوشتکه طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د ایستلو مسؤول وایي لا هم هڅې روانې دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې موږ 238 میلیون ډالر جمعول کړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالی نیولې ده. چاردره ولسوالی د ولایت مرکز ته تر ټولو نږدې پراته ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخیره ماښام مهال دا ولسوالی ونیوله. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه همدا شیبه کندوز ته ځو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، درته هرکلی وایم. د کندوز د وروستي وضعیت خصوصا د چاردرې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو وړاندې کوم او د ازادي راډیو اوریدونکو ته څرنګه چې ټولو ته معلومه ده د چاردرې ولسوالۍ تېره ورځ سقوط وکړو او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی پلان لري چې دلته تصفیې عملیات پلي کړي او ډېر ژر دغه ولسوالۍ د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دغه جګړه کې 12 تنه طالبان وژل شوي، 1 تنه زخمیان دي. همدارنګه د دې امنیتي ځواکونو شپږ تنه زخمیان دي او درې تنه وژل شوي دي. خو بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو وهم معرفي کوي، هغه وایي چې دوی هم په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
آریان صاحب دقیقا ویلی شئ چې فعلا د دواړو خواوو جبهې په کوم ساحه کې دي؟
سروان صاحب څرنګه چې تاسو خو چاردانې لیدلې ده، اوس مهال د دولت د امنیتي ځواکونو خط د چاردرې پلونه اغاړې ده، یعنې د ښار ته نږدې یعنې 4 کیلومتره ښار ته نږدې دلته خط دی او دوی اوس پلان لري چې امنیتي ځواکونه وایي مسلین وایي چې عملیات پلې کړي.
په خبرونو کې مو دا خبر هم درلود چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د دوو قوماندانانو یا دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده، د دې جګړې په اړه معلومات راکړئ.
مننه. د لټرې ولادت کې نه دی مازیګر راځي د وسلوالو ډلو ترمنځ د خنابات او ولسوالۍ په ښار کې جګړه روانه ده. چې دې په دغه جګړه کې د نو وسلونه یو بل باندې استفاده کوي چې اکثره دغه څوګندې په دیمو خلکو کورونو باندې لګېدلې دي. خو تر اوسه پورې سیمه چارواکي د مرګ ژوبل لپاره څه نه وایي او خلک ډېر اندېښنه دي. د خنابات ولسوالۍ اوسېدونکي اکثرا مرکزي چارواکي او د سیمه چارواکي ګرام بولي دوی وایي چې دوی هېڅکله توجه نه کړه چې دا خلک خلیصلا کړي څو خلک فراوه دلته ژوند وکړي او جګړه اوس هم په خنابات ولسوالۍ کې ادامه لري.
بله، د کندز د نورو ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟ بله آریان،
ټول ته معلومه ده. ما چیر ورځم له چارواکو سره مرکې درغلې. دلته د ولایتي شورا چارواکو ویل چې پرته د شپږ ولسوالیو له مرکز څخه او د کندز مرکز څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو ټول کې دي او چې دغه وضعیت د وضعیت باندې د کندز ولایتي شورا چارواکو او نور خلک اندېښنه وښودل او خلک یې د خپل برخلیک په اړه ډېر په اندېښنه کړي دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندز د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د خبرونو په ځای په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ولسی جرګې انتخابات به تر 1 کال پورې ونشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرسیال ازادي رادیو ته ویل په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کېدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کال وشي. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې د 14 تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د 3 اتیایم ماده د 2 فقرې پر بنسټ د ولسی جرګې کاري دوره د 5 کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي رادیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرانګوزاري کړې وای چې باید څنګه موږ دې ولسی جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوه افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګي نشو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرح ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول شي او د تر سر کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسی جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسی جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسون سره هم نظر ده چې د ولسی جرګې انتخابات پر روان مرسته کول کی ممکن ندي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره که
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کار کیږي چې انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه شری ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازي ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایم مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدې وکړو چې دا ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وتړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوی جفا کړی وي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنۍ زیاتېدل د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون بې برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په کومه میاشت او کومه ورځ کیږي.
صالح محمد صالح و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه راپور وړاندې کوو. د دې جرګې د اداري پلاوي یو غړي وویل پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو یو استازی ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش هڅې پیل کړي چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشته شوي دي. ښاغلی قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډېره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغېز وکړي.
داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدګي نیسي چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشته کې طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا به ستاسو قوت سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لورې په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې را پیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو څخه اوریده. خان محمد سین په راپور کې مو د ولسی جرګې د یو غړي ظاهر قدیر له قوله واوریدل چې پاکستان داعش ډله په افغانستان کې تقویه کوي څو په دې توګه طالبان پرې وځپي. په نړیوالو مطبوعاتو کې هم دې موضوع ته کتنه شوې ده. په واشنگتن پوست رسپانی په یو تازه راپور کې ویلي دي چې یو شمیر افغانان چې سوریې ته تللي وو څو له داعش سره په جګړه کې برخه واخلي وژل شوي دي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دې موضوع ته اشاره کوو. خو اوس لومړی ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې برېښنا پرچاو ده. په داسې حال کې چې له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا روژه ده، خلک سخت په تکلیف دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، د ننګرهار د برېښنا وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه پورې برېښنا بیرته د برېښنا مزي چې قطع شوي وو هغه جوړ شوي دي او که نه دي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر نن تقریبا یو ولسم ورځ چې ننګرهار او لغمان د نغلو برېښنا څخه بې برخې دی. دغه ولایتونو کې چې د ګرمۍ درجه شاوخوا د څلوېښتو بره ده، ان درې څلوېښت درجو ته هم رسېدلې ده. دغه یوولس ورځې خلک د برېښنا څخه بې برخې وو. د ننګرهار خلکو مدني فعالانو هره ورځ خپل غږ پورته کړی و په دغه ستونزه تر نن ورځې پورې راورسېدله. او نن د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومند چې په اوزبین سیمه کې اوس هم دی له یادې سیمې څخه اړیکه نیولې وه، او دغه د ننګرهار او لغمان ولسونو ته زیری ورکړ چې د دوی دغه د کوم مشکل چې راولاړ شوی او دا اوار شوی دی. اوس عملا کار پر روان دی تر څو دغه مزی وتړي، او په څو ساعتونو کې د دوی په وینا باندې به چې ننګرهار او لغمان ته برېښنا ورسېږي.
یعنی له دې داسې معلومېږي چې دوی تر اوسه پورې په دومره ورځو کې اقدام نه و کړی، او نن یې اقدام کړی دی او کار هم د څو ساعتونو دی.
له دې وړاندې هم په وار وار باندې په دغه وختونو کې چې کله په ننګرهار کې هوا ګرمه شوله، د ځینو شرطونو د منلو په خاطر به یو شمېر وسلوالو په لارو کې به دغه مزي شکول، خو هغه مهال به دغه مزي په لنډ وخت سره تړل کېدل او دغه ستونزه به هوارېدله. دا ځل چې کومه ستونزه راولاړه شوې وه، د ننګرهار مدني فعالان ځوانان او د ننګرهار ولسونه له مرکزي دولت او په ځانګړې توګه د ننګرهار ولایتي ادارې نه په دې خفه دي چې دوی دغه مسله جدي نه ده نیولې او د دوی هغه مشکل جدي توجه نه ده کړې. دوی غوښتنه هم همدغه ده چې دغه ستونزه بیا په هماغه ورځو کې حل کړې وای، ولې دومره ورځ ته وغځېدله. خو دا چې ننګرهار ولایتي اداره په دې اړه څه نظر لري، که څه هم دوی له دې وړاندې ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی خپل غږ له مرکزه پورې رسولی دی او هغه خپلې هڅې روانې کړي دي. دا چې دوی کوم ځواب لري د خلکو دغو نیوکو ته، په دې اړه په پام کې ده چې ولایتي اداره یو کانفرانس ورکړي، نو هغه مسایل به په خبري کانفرانس کې وروسته تاسو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو چې ویل یې د ننګرهار د برېښنا د ریاست رئیس خلکو ته وعده ورکړې ده چې نن به د برېښنا ستونزه حل شي. که چېرته د ننګرهار د خلکو دا ستونزه حل شوه، بیا به هم د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری تاسو ته وروستي معلومات درکړي. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو او ساعت لس بجې او دوه ویشت دقیقې دی. په یاد لرئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس په فرشته جلالزی درته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د یو افغان جهادي ژوند او په عراق کې د هغه مرګ، دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې د یوه افغان د زوی د وژل کېدو کیسه پکې شوې ده. واشنگتن پوسټ لیکي د ولی محمد دروازی ځوان زوی محمد رفی دوه میاشتې مخکې له یو ملګري سره چې د کابل پوهنتون کې ټولګیوال وو له درکه شو. ولی محمد دروازی پوسټ ته ویلي چې د محمد رفی د ملګري تیره اونۍ له سوریې ټلیفون ورته وکړ او د هغه له مرګه یې خبر کړ. دروازی واشنگتن پوسټ ویلی چې د دوزوی او یوشمیر نور افغانان د عراق د تیلو په ستر شهر بیجی کې په بمباری کې وژل شوی دي. واشنگتن پوسټ لیکي په خو به د نړۍ د نورو هیوادو د جهادیانو د تک ځای افغانستان وو، خو ظاهرا محمد رفیع غوښتل چې د عراق او سوریه د جګړې ټکر وازموي. د ورځپاڼې په باور محمد رفیع او ملګري یې د افغانانو لومړی ډله ده چې په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دي. واشنگتن پوسټ وایي چې دغو کسانو افراطي کېدل او په یو بهرني هیواد کې جنگیدو ته تیاری په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د فعالیت له امله اندېښنې لا زیاتوي، او دا نظر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د دې ډلې نفوس تر هغه ژور دی چې په خوا یې تصور شوی وو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا امکان هم شته چې هغه افغانان چې سوریه او عراق ته د جنگ لپاره ځي او هلته روزل کیږي بیرته افغانستان ته ستانه شي، جګړه پیل کړي او د وسلوالو جلب جذب ته مخه کړي. دا به د افغانستان حکومت ته جدي خطر پېښ کړي. د محمد رفیع پلار واشنگتن پوسټ ویلي افغانستان هغه کور دی چې ور او کړکۍ نه لري، هر څوک راځي او ځي او هر څوک یې په خپله ګټه کاروي. واشنگتن پوسټ لیکي د محمد رفیع پلار د خبرو په وخت هڅه کوله چې خپلې وشکې ټینګې کړي، او وی ویل چې د هغه د زوی له معصومیته ناوړه کار اخیستل شوی او نه پوهیږي چې څنګه او څه وخت د افراطی ډلو ملاتړ ته ورجذب شوی دی. دروازی ویلی دی چې د ده زوی محمد رفی له مطالعې او فوټبال سره علاقه درلوده او غوښتل یې چې په جرمنی یا امریکا کې ماستری واخلي. بل مقاله د کامبریج نیوز خبره کړي چې د هغولیکونو یا پیغامونو په اړه چې په افغانستان کې میشتو اسکرو د پلار د نړیوال ورځې په خاطر په کامبریج کې خپل پلرونو ته استولې دي. خبرونه د شپږشت کلن اسکر مات بلاینی پیغام راخسته چې په یو ځای کې لیکلي په کابل کې خدمت په کور زما له ملکی خدمت سره ډیر فرق لري، خو دلته تاریخي ځایونه کم نه دي، نو زه ورتلای شم په خاصه توګه د بالاحصار لیدو ته. بل اسکر جاشوا سمیت چې پخوا په هلمند کې وو او هلته یې لاری چلوله، خپل پلار ته د مبارکۍ پیغام استولی او ورته لیکلی دي چې په افغانستان کې یې د لاری چلول زده کړل. جاشوا ویلي، ما په هلمند کې لاری چلوله او کله چې کور ته ولاړ سم له پلار سره مې ژمنه کړې چې یوه ورځ به یې د لاری چلولو ته چکر ته بیایم.
چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیه مدیریت توانیدلې چې له پوروړو څخه دغه بانک $200 میلیون بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هلې ځلې ګړندۍ شوې دي. په دې موضوع د مرزي احمد زی راپور واوري.
د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخې سرپرست وایي د دغه بانک د 980 میلیونه پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه $238 میلیونه لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته $80 میلیونه ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړي.
د تصفیه د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ $238 میلیون جمع کړی دی چې په دې کې $80 میلیون داریان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړي، خو د هغه تصفیه یا د هغې د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیه او د دولت ترمنځ لاین حل پاتې
خغلی ایان وایی د رواني اونۍ د دوشنبه تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 اویا پوروړون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت برخه وایي ځینې دغه پوروړون کې د محکمې فیصله غیر عادلانه بولي او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 میلادي کال کې هغه مهال له سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا $900 میلیونه په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت هڅې وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غني د کابل بانک د قضې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نه شاوخوا لست میاشتې کېږي او د کابل بانک د تصفیه مدیریت په همدې خاطر جوړ شو، خو تر اوسه نه ده توانېدلی چې د کابل بانک له پوروړو نه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یار وایي چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیه د مدیریت پر برخې هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک یک نمایشي موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونه توانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي، نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیه له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونه توانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیه د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسیوس ازادي رادیو اوري قاری فدا محمد له کندهار لیکلی دی وای په کندهار کې خوراکي مواد به زیات لوړ شي دی، حکومت ورته پاملرنه وکړي. ولی محمد له غزنی څخه به لیکلی دی چې په غزنی کې سخت ګرمي ده، برق نشته، خلک پتنګ دي. لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو، لس بجو دیرش دقیقې شوې. اوس په مرزی احمدزی د دې سات لاند خبرونه واوروي.
د دولت وسلوالو مخالفانو د کندز ولایت چاردره ولسوالۍ ونیوله. د کندز ولی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام ولسوالۍ ونیوله. په ورته وخت کې افغان امنیتي ځواکونو نن سهار د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیوله. د بدخشان سرپرست شاولی ولا ادیب ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې شاوخوا اتیا تنو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې د جوزا له میاشتې وروسته اوسنۍ ولسي جرګه په هیڅ ډول انتصابي مشروعیت نه لري. د افغانستان اجرایي رئیس د بدخشان خلکو سره د روسیو امنیتي ستونزو په اړه پرون خبرې وکړې. د بدخشان قومي مشرانو په لیدنه کې ویل چې د بدخشان په سوولس ولایت کې داخلي اختلافات ممکن نور هم یاد ولایت کې امنیتي ستونزې پراخې کړي. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان ووژل او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړل. د الجزیرې یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمني کې نیول شوی دی. احمد منصور پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي شوی دی. او د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې وو اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو او پریدل د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:00 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس په اجمل تورمان درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څه لیکلي دي.
نن بیا هم کابل چاپ ورځپاڼو تر ډیره د ولسی جرګې د کار د دوام د څرنګوالي په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي چې د اساسي قانون له مخې نن د ولسی جرګې د کار وروستۍ ورځ ده، خو ولسمشر په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. سرنوشت په خپله سر مقاله کې لیکلي چې داسې ښکاري چې ولسمشر د وکیلانو له سخت فشار سره مخ و. د سرنوشت په وینا کېدل چې ولسی جرګه به د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس قانون ته په نه درناوي او خیانت په تور لویې جرګې ته معرفي کړي. د سرمقاله لیکونکي په انداز ښکاري چې همدغه ګواښونو ارګ اړیس چې د ولسی جرګې د کار دوام ومني. دغه شان ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کاري مودې غځول سیاسي پریکړه ده او هیڅ قانوني مشروعیت نه لري. ورځپاڼې د حقوقي چارو د شنونکو په حواله لیکلي چې د اساسي قانون درې اتمه ماده صراحت لري چې د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې کار د چنګاغ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له هغې وروسته د دوام د تړاو په اړه هیڅ ډول توجیه نشته. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د پخواني رئیس ګل رحمان قاضي له قوله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو لوړه ده او د جرګې د کار دوام هیڅ ډول قانوني او حقوقي مشروعیت نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په همدې اړه په خپله سر مقاله کې رامنځته شویو ناندو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوس چې افغان حکومت او په سر کې ولسمشر غني د ولسی جرګې د کار د دوام د اړتیا په اړه د هیواد د بیلابیلو پرګنو له استادو سره تر اوږدو سلامشورو وروسته د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانولو پورې د ولسی جرګې د دندې د دوام لارښوونه کړي دا یو پر ځای اقدام ګڼل کیږي او په کار ده چې حکومت له ژمنې سره سم د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې همدا موضوع راخیستې ده. د انیس سر مقاله لیکونکي لیکلي چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتلو سره دا یوه ډیره ښه پریکړه وه، ځکه د ده په وینا په بلې هرې لارې سره به اساسي قانون لا زیات نقص شوی و او له بله پلوه به یې پراخو سیاسي ناندرو ته هم زمینه برابره کړې وه. د سر مقاله لیکونکي په وینا اوس خلک انتظار لري چې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي نظام د اصلاح سم مهالویش اعلان او حکومت یې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کیدل څاري چې حکومت له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. قسیم سولمل پرې راپور لري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمېر بهرنیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو در این 100 روز
شغله ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دي. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړی دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې لخپلو لویدیځو او سیمهیزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکاری 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا سره د همکاریو ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکاری موافقتنامې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې د غرض ویل چې د افغانستان بهرنی اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړی د غرض ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرنی سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
دی وای د اساسي اصول یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لژل زماله کاري لومړیتوبونه څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملنې کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپلو نړیوالو متحدینو د مرستو پر راجلبولو او د یو روښانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسی جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو اربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپل اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنی سیاست د افغانستان د ملي ګټو له مخې تنظیم کړي.
د ژوند رنګونه
تاسو مو اول نمره ته واخلې.
زبانم نصیر احمد نورزاد د زد پارول اوسیدونکو د شاګرد ولسوالی.
څه کوي؟
زه د انسټیټیوټ ساختماني کې محصل اوس ولاسم سم کې
کابل کې اوسې ک پروان کې.
نه اوته اوته لیلانه لرو اوته کې
درسونه دیالته ویلې دي دولسم
سم. او دولسم درسونه اوته قربان کې ویلې.
څنګه راغلی کابل ته او د غرشته څنګه انتخاب کړه؟
دا مې د کانکور ایتال مارکړه او د کانکور طریقه تل راغله. بیا دا ما د زمنګ د زړه د خوخه رشتہ و د منګ انتخاب کړل تر وته
اوس یعنی تاسو رشتہ چې څوک وای بیا پراتونکو کې څه کولای شي؟
پراتونکو کولای شي چې د سوال اسکول وي به نمرې کادر وخلی نورې ته پانتونو ته وځي کولس چې بيداش وړاندې بوزي د دینار وز
درسونو کې څنګه چې صادقانه وای
درسونه کې چې شکر دی خو فسادي به درس وای
کله چې فرزن مکتب دی پیل کړي دی تر اوسه حکومت سیم کې دی تر ټولو خې نمبر وړي دی
ما تر سلفاواله ته سلفا افته پورې ولوراوم بیا سلفاف نه ته سلفنو پورې او ولوراوم بیا مشکلات اقتصادي او بیا سلفنو نه پورته دولسم پورې دولوراوم
یعنی فکر کوي چې دغه اقتصادي مشکلات چې وی خامخا تاثیر کوي په انسان
وواله نه کوي اقتصاد ضعیف درس چیرته ویل سي دګي اقتصادي
اوس چې دلته تا ویل چې زه په کوټه کې اوسم یعنی دغه دیګ بم په خپله کوي کالی بم په خپله وینځي
او اما څه دی بالکل اوس
بیا کور ته څومره وخت کیږي
کور کې یو میاشت باید یو دوه میاشت باید کوم دفعه کار رخصتي وسی زو کړه
نو ته اقتصادي مشکلات خبره وکړه اوس حل دی کا دلته د درس تر څنګ کله کارم کوي
نه دا کار بار افغانستان کې ته کار بار دی دکې خه دې شکر واش کړی دې لسی نه لکه
کلی کې بزما کې وی که څنګه
بزما کې ستاره غو امنیت نسته ده
یعنی چې نه کارای پکې
کار لیم دی غو غنم مانم د څه شي نه کار لی
بیا نو لونو ته به ته ورځي
او دا یو تمونه له خیره پاس د روزي په لور
که زمینداری خوند در کوي کزړه دی چاو دی وردا
والا نه او څنګه کو چویم نه کې
نه مجبوری ده کنه وای په کې نه تخته نشتا ژوند سره دی خوشاله خفای
او واره نه ژوند سره خوشاله بالکل
بس خدای دی خوشاله لره
خیر اوسه واده
مخکخه خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی ز خبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده موسکا حقوق لولي خدا وایي چې زبا پراتون کې کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم څرنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي مسکا جان تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی ک د کور غړی او پلار او مور دې ته واحد سوالي حقوق وای
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټری انتخاب کم او یا بل څه مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر سور لا راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم سم په څو برخو کې حقوق زیاته برخه لري هم له ښځو سره هم له نارینه سره امید دار چې مرسته وکم که څو لار اغله له خیر سره او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرسته ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېر ستونزې سره مخامخ کیږي
تاسو په سویډن کې حقوق لولې او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري څه فکر کوي غواړی سپراتونکو کې د افغانستان قوانین هم وایي په یوه هم ځان پوي کې
دا خو ډیره ښه پښتنه وا زما امید مې دار دی د افغانستان حقوق باندې سم څه پوسمه اوس دا اوس ازران خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بیل برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري نو زه فکر کوم چې دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا بل خیر سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته بل سره هغه برخه چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم هغه به پوسمه بیا بل خیر سره افغانانو ته خدمت وکړم
موسکا حقانیار دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي
دا احساس ماته لکه چې توبه پیدا شو خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې وینم په یوټیوب کې وینم په تاند کې ولم په خبرو کې ولم چې افغانان څنګه درد دی زه مو سره درد دیګم چې افغانان ځوان په دا جنگ کې ډیر خراب شوی او زه په دې ډیره درد دیګم په دې ډیره کړیګم جنگ دی هیچ چا لپاره کنه ده. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا سو سه زه دا انجونې دا لکام وینم سې مکتب ته نسې تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم سې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم سې د یو چا سره وکړم، سه مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم، سې ځوان دي ښه سې.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده سې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول باید ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکانم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم، سه پوهنتون ته نه سي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي سه که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړه، په هر رقم څه کې تعلیم وکړه، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، سه له یوې خوا شروع کړي یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی سه تعلیم وکړي، که پاتم سوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
توری وها برای بمومی، توری وها برای بمومی، که برای نوی زوانان تل په تور مرینه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. که چیرې د پښتني او افغاني ټولنې تیر ته فکر وکړو، نو د فلکلوریکو وسلو تر څنګ به د توری او روښانه نوم زموږ تر سترګو شي. هو، هغه توره چې پلرونو او نیکونو مو پرې د ځان ساتنه کړي، هغه توره چې په ساتلو یې لا هم موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو توري ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
کله چې انسان پیدا شوی ورسره یو ځای د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یمن ولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د بغلان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استاد پوهنمل شاه محمود کډوال سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د تورې د تاریخ، فرهنګي ارزښت او پر ادبیاتو د اغېز په اړه مرکه کړې چې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
توره خو لاغې ورته چې انسانان پیدا دي، بیا موږ د انساني تاریخ کې یو د اوسپنې دوره هم لرو. فکر کوم دا په هماغه وختونو کې دا چې فلز ده توره هم رامنځته شوې، ځکه تاسو معلومه ده لاغې ورته چې انسانان پیدا شوي، ځینې انسانان داسې دي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي. نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي، په اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری د دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل له وځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکړي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنګي وسیلې په توګه لکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
په آریایي اقوامو کې تاسې د استعمال تاریخ تر کومه اندازې رسوئ؟ په دغه اړه واتمن تاسې مطالعه کړي آریایي اقوامو له دغې تورې څه ډول استفاده کوله؟
د آریایي اقوامو په هکله ویل کېږي چې څرنګه چې دا یو نجیب قوم و داسې قوم و چې تیری نه خوښو نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. معمولا ما تاسو وړاندې ویل چې دا د دفاع او تیری دواړو په خاطر دا وسیله ده، کنه که ځینې انسانان چې په دې باندې تیری کړي نور هیوادونه یا نور خلک د خپل هغه لاندې راولي، استعمار لاندې هم دینه کار اخلي او څوک چې دفاع کوي هم د خپل دفاع په خاطر دینه کار اخلي. همدارنګه اوس که مونږ بیا خپل هغه ته راځو، مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه آریایانو وخت نه او بیا داسې وروسته توره مونږ د مونږ ما څومره لوستي مونږ چا باندې تیری نه ده کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم مونږ دغسې هغه لرو چې هغه هلته توره چلېدلې ده، مونږ د مقاومت ادبیات لرو هلته، مثلا خپله د امیر کروړ ادبیات هم شعر چې ده هغه کې هم ده د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جرم، نو هلته هم توره ده شوې. یو هغه زموږ ادبیاتو کې په لفظي ډول دی تورې یادېدل دي، یو مثلا که د میړانې په هغه اخلو هم زموږ ادبیات ټول د میړانې او د تورې نه ډک دي. همدغسې بیا وروسته هغه ته راځو، مثلا پیرو خان هم توره کارولې ده د خپلو ارزښتونو یا د پښتنو د ارزښتونو په خاطر دی هغه چا په وړاندې چې دوی سره ظلم کوو. نو وروسته بیا د تورې مسله خو تاسو ته معلومه ده چې خوشحال خان سره ډېر زیاته مطرح وه. خوشحال خان داسې یو څوک چې هم د قلم په ډګر کې او مېړنی و، هم د هغه جګړه ییز ډګر کې هغه ډېر زیات توره چلولې. توره بیا زموږ په فلکلور کې زموږ فرهنګ کې همدا اوس هم که تاسو ځینې کورنیو ته لاړ شئ، هلته توره د یو سمبول په شکل یا یو دیوال ته هغه کړي کنه، مثلا ډال هم بندي هلته توره هم هغه زموږ په اکثرو رسمي دوارو کې هم کوم ځای کې چې بهرني مېلمانه راځي هغه مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلې، ځکه توره د میړانه نښه ده، توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده.
استاد، نور فرهنګي او کلتوري ارزښت د تورې په څه کې دی؟ زمونږ له پخوانه چې کله داسې فکر کوو، هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو، توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تیریږي خو ګزار لره کنه، زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه. دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده، د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی، فرهنګي ارزښت یې څه دی؟
مثلا مونږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر، مثلا د دفاع په خاطر. نو زما له نظره تورې ارزښت همدغه دی چې د ژوند لپاره، د ژوند د خوندي کولو لپاره، د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو لپاره یو ډېره مهمه وسیله ده، چې په دې باندې مونږ وړاندې هم خپل ارزښتونه ساتلي او اوس یې هم ساتو. پېښو یادونه کړو، ستاسو معلومه ده چې ادبیات د انسانانو ژوند یادې، که مثلا مونږ پښتو ادبیات ته راځو یا فلکلور ته راځو، شفاهي ادبیات ته، دا هم د پښتنو د ژوند رښتینې هنداره ده. هغه څه چې د پښتنو په ژوند کې دي هغه په زموږ فلکلوریک ادبیاتو کې ډېر په ښه شکل، طبیعي شکل غبرګ شوي دي یا څرګند شوي دي. نو له دې امله په ادبیاتو کې هم مثلا بېلابېلې لنډۍ دي یا نور د شعري انواع یا نثري انواع شتون لري، په دې ټولو کې تورې یادونه شوې ده. په ادبیاتو کې لنډۍ برخه کې یو مثال تاسو ته وایم چې توري وهه برای به مومي، که برای نه وي ځوانان تل په تورو مري.
استاد، د تورې په اړه کوم باورونه، کوم عقاید موجود دي؟
د تورې په هکله خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې فعلاً زه ګورم، مثلا په جرګو کې کله چې جرګه خپله پرېکړې وروستۍ کوي، بیا یو بل سره دغه طرفیان چې یو بل سره شخړه لري، دوی یو بل ته تورې تبادله کوي تر څو هغه د جرګې پرېکړې بیا ماتې نه شي. دا د جرګې د پرېکړو ټینګښت لپاره یو عمل ده. همدارنګه کم کوچنیان چې ویریږي د د فلکلور برخه ده، هغې ته هم پخوا به ورته تورې سرته کولیا به ورته بغل ته اوس هم ځینې خلکو ورته وړې چړې هم دي په نظامي هغه کې همدا اوس موږ ګورو چې کله یو قومندان بل قومندان ته د چارواکي سپاري نو توره ورته ورکوي، یعنې چې د نظامي چارواکانو ورسته په غاړه شو. د نورو هیوادونو شاهان او مشران مثلا زموږ هغه ته راځي، نو په مقابل کې به توره د هغه په توګه د یو ډالۍ په توګه، یعنې بیا هم د یو زړورتیا او د میړان د یو سمبول په توګه هغه ته توره ډالۍ کوله. همدارنګه مثلا پخوا وختونو کې به چې کله سرتیري له هغه د خپل دندې یا موده به پوره کړه، بیا به چې کله رخصتېده نو هغه ته به توره او د هغه تورې په اصطلاح هغه پوخې دا به د میړانې او د زړورتیا د یو سمبول په توګه ورکوه، او هغه به هم ځان سره ساته چې په تاریخي لحاظ بیا د هغه اولادونو ته هم پاتې کېده، هغه هم یو غټ تاثیر په کورنۍ کې لري.
مینه والو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو له تورې کار اخیسته او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې له تورې کار اخیسته چې لا هم په یو شمېر کورنیو کې موجودې دي. د ننګرهار اوسېدونکی خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکه نه ورپاتې توره موجوده ده.
توره زموږ د نیکونو نه راپاتې زموږ کاره یعنې اوس هم شته ده، او زموږ د پلار د لاس ته که نه یعنې نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنې همداسې اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو ابتهار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړي دي، او تر دې باندې موږ ابتهار کوو ویاړ کوو.
د ننګرهار اوسېدونکي یو سل شل کلنه حمیده وایي چې خاوند به توره ګرځوله او همداراز اوس هم د دې د پلار توره موجوده ده. له نوموړې سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
داسې د ارام لرسینه ده او په کې وسپنه ده که نه
څه شی نه جوړېږي دا توره
پولاد توره
چې کله هغه وخت کې چې ځواني دي وه خلکو تورې ګرځولې که نه؟
نه داسې خلکو نه ګرځولې چې هم خلکو ګرځولې، خو به چې جنګونه مو کنه نو بیا به خلکو اخیسته
داسې د کلي ملک به چې و داسې مشهور سړی به و هغه سره به توره وه
مونږ به خلکو داسې په ټګونه چې و که نه داسې ازاد ازاد ته دا اوس خو داسې نه چومي په ټګونه دې شته چې داسې کلک کلک ونه خکې او زمونږ د سړو خو داسې ازاد ته په ټګونه هغې کې به یې نه دي شته
یوه بل پوخ تی کدا به ورته جوړوله که نه؟
و که نه، خو پوخ کې به و که نه.
دا پوخ به د څه شي و؟
پوخ دغه ترمن
دغه تورې هلته ستاسې په ځي کې جوړې دي که نه؟ دا به بهر
ځي پخوانی وي موږ خبر نه چې کوم ځای کې جوړ شوی وي پخوانی وي که نه؟ هو
تورو کې وړې او غټې هم وي؟
هو وړه غټه به وړې
وړه توره به چا ګرځوله غټه توره به چا
ګرځوله؟ غټه نه ګرځوله دا وړه به چې ولې لاس کړه کنه دا به ګرځوله او په غوا به چې تورې وي او په خانه خلکو به داسې پې لو کو کنه نو دغه لو به څه کوې بانګانو د کاتېر د کاتېر چې پیدا وي که نه؟
او دغه د تورې سره یو بل څیز چې هغه ډال نومېږي دغه ډال دې خپله لیدلې که نه؟
هغه بس بس دغه ډال بس هغه به و چې داسې خلکو دغه له نیوه که نه چې درته به کېده دا به ولسې نیوه غشي غشي په غشو به خلکو شتل کول هغه به ول نیوه هغې به نوسله کېدله ما په خپله لیدلې که نه؟
ودونه به چې و په ودونو کې خلکو تورې ګرځولې؟
نه په ودونو کې چا نه ګرځولې، خو یو همدا شاشې چې و هغو په ودونو کې به په اسونو ګرځېده که نه؟ مرس خلکو هغه غږ به یې کوه ما
رنگ به وي تر څو پورې په وینه توره ماته کړه، زړه د خلکو وګټه په مینه توره ماته کړه، نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالۍ لاسینه، پورته شه درویشه دا بیدینه توره ماته کړه. اوریدونکو، که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو شل کلنه لېمه ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ یو لامل هم د تورې استعمال دی. هغه وایي
کسه هم تر زمنګ د فرهنګ او کلچر کې یو د میړانا او د غیرت نه خدا خو کدا سسی یعنی د تور نور یعنی موږ په بدر رقم نه چې د وژنې او د نارامي او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډیر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه خو نه د تورو په وسیله خو اوس باید توره یوازې په موزیمو کې کېښودل شي یعنی دغه پخواني یادښتونه په یاد سي هغه شي خو داسې نه چې مثلا د دې نه استفاده وکړي او دینه کار واخلي
خوږو اوریدونکو توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي په دې هیله چې نور په توره د چا سر له تنې بیل نشي او په هیواد کې امن راشي نننۍ خبرونه مو همدلته پای ته رسي کوم رادیو ته لیکونه راستول پاتې مدادي په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 4 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 په دواګانو کې مو یاد ساتئ د خدای په امان.